رادیو آشنا
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، از شافیه سرداریم. دا دې د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي هله لري چې طالبان سره به اوربند دوام وکړي. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې د پاکستان د طالبانو تحریک مشر دی وي بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او نن د کوچنی اختر لومړی ورځ و.
نن جمعه ده، د 1409 کال د جوزا د میاشتې 15مه ده چې د 2013 کال د جون د میاشتې د 25مې سره برابره ده. درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو همکاران او زه شافیه سردار تاسو ټولو ته د کوچني نیکمرغه اختر مبارکي وایو. هیله ده چې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې سي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هیله لري چې د طالبانو سره د اوربان موده به وغځېږي.
هیله دا ده چې دا اوربان دوام پیدا کړي او بیا د چا وینه تویه نشي.
په لوګر کې د حکومت او طالبانو چارواکو د اختر لمونځ په ګډه کړی. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. نن د جمعې په ورځ د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ موقتي اوربند نافذ شو. دواړو خواوو ډزبندي اعلان کړې او د افغانستان اتلس کلن جنګ په دوران کې دا لومړی وار دی چې طالبانو حکومت دواړه په یو وخت اوربند مراتوي. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې اوربند به دوام وکړي. اشرف غنی د ارګ په جامع جومات کې د اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته وویل
هیله دا ده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د افغان مسلمان ولس کې د چا وینه تویه نشي.
حکومت وایي چې د طالبانو په خلاف نظامي عملیات بند کړي دي او غواړي چې د یوې هفتې ډزبندۍ په دوران کې طالبان تشویق کړي چې په هیواد کې د اوږده خونړي جنګ د پای ته رسولو په خاطر مذاکراتو ته کښېني. طالبانو هم ژمنه کړې چې د کوچني اختر په ورځ کې به پر حکومتي عسکرو او پولیسو باندې حملې نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه چاپ شوي دي چې طالبان او د حکومت عسکر ښیي چې یو بل ته د کوچني اختر مبارکي ورکوي او روغبړ کوي. په روان هفته کې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خان د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د افغانستان د جنګ د ختمولو لپاره له متحده ایالاتو سره د مستقیم مذاکراتو غوښتنه کړې وه او له امریکایي مشرانو نه یې غوښتلي وو چې له افغانستان خپل عسکر وباسي، ځکه چې د نوموړي په قول دا جنګ نه د افغانستان د ولس په ګټه دی او نه د امریکایانو په خیر دی. دواړو خواو ته ضرر رسیږي. په عین وخت کې د لوګر د ولایتي شورا یو غړی عبدالولي وکیل او د طالبانو یو وایان وایي چې د لوګر والي انور خان اسحقزي د ملي امنیت رئیس، امنیت قومندان او د ملي وډو څلورمې پلی لیوا قماندان د لوګر لپاره طالبانو د والی د مرستیال مولوی فریدین سره یو ځای د خوښۍ په مرکزي جامع جماعت کې نن د اختر لمونځ ادا کړ. له کابل نه هم یو شمېر سیاسي مشران د خوښۍ ولسوالۍ ته ورغلي او وروسته په برک کې د طالبانو له والی محمد نعیم خوزنازه سره وکتل. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک رهبر ملا فض الله د کونړ په ولایت کې د امریکایي قواو د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ او نظامي استخباراتو مامورانو په اسلام آباد کې نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ملا فض الله سره یو ځای د هغه 15 مهم قمندانان هم د چهارشنبې د ورځې په ناڅاپي هوایي برید کې وژل شوي دي. یوه امریکایي مامور چې د خپل نوم له ښودلو نه ډډه وکړه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د هوایي برید چې ګمان کېږي د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې په پچی سیمه کې د ماښام له روژه ماتي نه وروسته وشو د پاکستاني طالبانو تحریک د مشر وژل پکې تصدیق کوي. په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت بیان محمد راتمنش هم امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
ملا فضل الله چې د پاکستاني طالبانو رهبر وو په منطقه د بچی مرور ولسوالی پوری ارتباط لري په کونر کې د هوایی حمله په اثر د منځ ته لیدي دا د فرضي کرخ په امتداد کې په موټر کې سپاره و افغانستان خواته روان و چې د منځ لاړ
پاکستانی طالبان له تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی خو د پاکستان استخباراتي ماموران وایي چې دغه تحریک مشران لګیا دي د نوي مشر په ټاکلو غور کوي په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان ډګرمن مارټن اون دانیل امریکا غږ ته ویل چې امریکایي قواو د جون په 14 د کونړ په ولایت کې دغه پینا د افغانستان او پاکستان د سرحدي کرښې په اوږدو کې د ټیریزم په ضد عملیات سرته رسولي دي او د طالبانو یو لوړ پوړی مشر په نښه کړی خو ډګرمن مارټن د ملا فضل الله نوم وانخست امریکایي قواو د حمله په داسې حال کې کړې ده چې حکومت له طالبانو سره یو طرفه موقتي اوربند اعلان کړی دی په روسیا کې د فوټبال د نړیوال کپ د قهرمانۍ لوبې روانې دي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو سفیران د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو کې راټول شوي او د لوبې سیالي وکړو دوی په نړۍ کې د سولې په تامینولو کې د سپورت پر مهم رول او نقش باندې وغږېدل د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د یو رپورټ له مخې د هوایي ایالت په غټ ټاپو کې د یو آتشفشان نه اخیستل شوي تصویر کې معلومیږي چې دغه آتشفشان سوزون کې علاوه اوس د سمندر په بو کې ورګډیږي تبه کوونکې علاوه چې 13 میاشت یې بهیدل پیل کړي شپږ سوه کورونه سوزولي دي د نیویارک لوی څارنوالي د جمهور رئیس ټرمپ په خلاف قانوني دعوا دایر کړې او په منهټن کې د فدرالي محکمې قاضي تخواست کړی چې جمهور رئیس ټرمپ د کورنۍ شخصي خیریه اداره ټرمپ فاونډیشن منحل کړي د نیویارک لوی څارنوالي باربرا انډروډ محکمې ته په خپل خواست کې لیکلي دي چې دا خیریه فاونډیشن یا بنیاد له تیرې ویلې سیزنه په غیر قانوني کارونو کې ککړ دی د ښاغلي ټرمپ زامن او نونه په ګډه دغه فاونډیشن چلوي له ډیرو سختو انتقادونو وروسته په کانګرس کې د واکمن جمهوري ګوندغړو پر یوې قانوني مسودې باندې غور پیل کړی چې د ټرمپ اداره به مکلفه کوم غیر قانوني کډوال چې د لاتین امریکا نه د مکسیکو په لار امریکا ته خپل ماشومان سره راځي ماشومان د ورنل جلا کوي او د توقيف په دوران کې باید اجازه ولري چې خپل میندو پلورون سره یوځای په موقتی محبسونو کې اوسيږي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې نن د جمعې پر ورځ په زرهاو ماتم کوونکو د مشهور کشمیری ژورنالیست او لیکوال شجاعت بخاری په جنازه کې ګډون وکړ شجاعت بخاری چې له سرینګر نه خبرېدونکو انګریزي ژبې ورځپاڼې رایزنګ کشمیر مسول مدیر او د سول لپاره کار کوي تر شپه په خپل دفتر کې لور جماعت ورسته د کور په لور راه کېده نامعلوم ټوپکوالاو له امنیتي ساتونکو سره ځای وښت او ځای په ځای مړکا توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د چین په هغو تجارتي مالونو باندې چې امریکا ته صادرېږي د 100 میلیارد ډالر ګمرکي محصول ته زیاتولو اعلان وکړي ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ خپل لوړپوړو مشاورانو سره له سلا مشورې نه وروسته پریکړه وکړه چې په چینایي مصنوعاتو باندې باید د 40 میلیارد ډالر په شاوخوا کې اضافي محصول ولګول شي خو چین هم د متحده ایالاتو په صادراتي تولیداتو باندې د برابر 55 میلیارد ډالر محصول لګولو خبرداري ورکړې ده او که څه هم چې په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په نسبت په امریکا کې د خودکشۍ یا ځان وژنې پیښې زیاتې شوې د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز یا CDC په خپل تازه ریپورت کې وایي چې دا یوازې د امریکا پورې محدود نه ده بلکې یو نړیواله پدیده ده کارپوهان وایي چې 1990 میلادي راهیسې په امریکا کې د ځان وژنې یا خودکشۍ پیښې 15% په سلو کې زیاتې شوې دي او د ملنی لسم مهم عامل ګڼل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر کال 800,000 خلک په نړۍ کې د مختلفو ټولنیزو عواملو په بنا خپل ځانونه وژني دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل قدر من اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هیله لري چې د طالبانو سره روان اوربان دوام پیدا کړي ښاغلی غنی د کوچني اختر د لمانځه وروسته په وینا کې وویل چې د سولې د ټینګېدو لپاره د دینی عالمانو منځګړیتوب ته هم چمتو دي په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ را لېږلی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په لومړی ورځ چې وسلوال طالبان لخوا افغان امنیتي ځواکونو سره د اعلان شوي اوربند د لومړی ورځې سره برابره ده د اوربند د دوام هیله څرګنده کړې ده جمهور رئیس غنی چې د کوچنی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته د ارګ جوبات مخ ته د رسنیو پر وړاندې وینا کوله وویل سږ کال وسله والو طالبانو د افغان حکومت د اوربند غږ ته ځواب ویلې او د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی.
هیله دا ده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د چا وینه تویه نشي. هیله دا ده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د افغان مسلمان ولس که دی چا وینه تویه نشي.
جمهور رئیس غنی ویل چې میلیونونه افغانان د اعلان شوي اوربند څخه ملاتړ کوي. هغه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د شپې لخوا د سولې په ملاتړ د یو شمېر ښځو لاریون او هم د هلمند څخه کابل ته د هلمند د مدني ټولنې د یو شمېر فعالینو د سولې د کاروان د سلګونو کیلومتره په پښو د حرکت یادونه وکړه. وویل چې ټول افغانان سوله غواړي. جمهور رئیس محمد اشرف غني په خپله وینا کې د طالبانو وغوښتل چې د دیني عالمانو د منځګړیتوب له لارې دې د سولې خبرو ته غاړه کړي.
د طالبانو په رهبري غږ کوو چې د واقعي او دوامدارې سولې لپاره د ملت ارادې ته لبیک وایي او د ملي او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د علماوو وروستني وړاندیزونو ته آمادګي وښیي. موږ د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي. د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې د ملت ارادې ته درناوی لري او وروستني بېسارې اقدامات هم د علما او د خلکو د غوښتنو په احترام سره ترسره کړي. د بین الافغاني سولې لپاره موږ د علماو د منځګړیتوب منلو ته آماده یو او غواړو چې د سولې مالکیت له ملت سره وي.
جمهور رئیس غني د افغان حکومت او وسله والو طالبان ترمنځ د اوربند اعلان څخه د امریکا، ناټو، اروپایي ټولنې، برتانیا، ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د کنفرانس د ملاتړ څخه هم مننه وکړه. وویل چې تېره شپه د سعودي عربستان د پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کړې. دا په تېرو ولس کلونو کې لومړی ځل دی چې افغانان د وسله والو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند په حالت کې اختر لمانځي. افغان حکومت د غبرګولي د میاشتې د 22مې راهیسې وسله والو طالبان سره اوربند اعلان کړی چې د غبرګولي په 9مه پای ته رسیږي. خو وسله والو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو سره اوربند اعلان کړی. که څه هم وسله والو طالبانو افغان حکومت سره د اوربند دوام په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې وسله والو طالبان د اوربند مودې غځېدو ته وهڅوي.
د اوربند زموږ د دولت له خوا نه د خلکو ملاتړ ډېر قوي وو او زموږ امیدواري دا ده چې ما په خپل خبر نه مشاره وکړه چې زموږ امیدواري دا ده چې دا یو د اولی اعلان نوی اولین اقدام نوی ان شاء الله امیدواری داده چې دغه مذاکرات چې مونږ د پاکستان د مشاورات چې کابل ته راغلی وو دوی سره د لوده په دې ارتباط دوی نه مونږ وختره وکړي د همکارۍ وختره وکړي چې کومګ وکول شي چې د زموج له خانه او طالبان له خانه او نور هغه مسله ځواکونه چې مخالف ځواکونه چې د دولت ځواکونه په مخالف اوس جنگي کې دوی هم وکول شي د همکاری که چې دا دوربن نورم تمدید چی او زمین اساس د راتلونکو مذاکرات چی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې اصلا دوربن مسلې ته اشاره نه ده کړې، بلکې د افغانستان د روان اعلان جي د هوارول د پاره ل امریکا غوښتي چې دغه ډلې سره د مخامخ خبرو ته کینی. طالبانو مشر ویلي د ټولو بدمرغیو څخه د نجات یوازینی لاره دا ده چې امریکا او نور بهرني پوځونه له افغانستان ووزي. ملا هیبت الله خون ویلي چې وسوالې مبارزې سره طالبان د تفاهم او مذاکراتو دروازه هم پرانستی پریخی ده چی په کتر که دغه ډلې سیاسي دفتر په همدې برخه کې د طالبانو د یوازینۍ مرجع په توګه فعالیت لري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغان حکومتي او طالب چارواکو نن د کوچني اختر لمونځ په ګډه په یوه جماعت کې ادا کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د خوست څخه رپورټ لري.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل امریکا غږ ته وویل چې د لوګر والی انور خان اسحقزي، د ملي امنیت رئیس، امنیه قومندان او د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د ولی مرستیال مولوي فردین سره یو ځای د خوښۍ په مرکزي جامع جومات کې د اختر لمونځ ادا کړ. نوموړي زیاته کړه چې ولی انور خان اسحقزي او نور حکومتي چارواکي د تفاهم په صورت کې له مولوي فردین سره یو ځای شوي وو، خو وی ویل چې مولوي فردین او له ده سره یو شمېر نور طالبان غیر مصالح وو. مولوي فردین د لوګر ولایت د بابوس د سیمې اوسیدونکی او د طالبانو له ځایي مشهورو طالب قومندانانو څخه ګڼل کیږي. سرچینې وایي مولوي فردین شپه په مرکز پل عالم کې کړی او نن سهار وختي خوښۍ ولسوالۍ ته تللی وو.
کیدای شي د یو منظم همغږۍ یو مشترک پلان وایي چې طرفین دې خپل طرفونو دی اوربان نه نظارت په خاطر باندې چې یو په بل باندې هم په رسمي چوکاټ کې ځان پوینده کې یو هم دی اوربان نظارت کې شرکت کړی دا
د ترڅنګ وی دولتي سرچینې د نوم نه خبرېدو په شرط امریکا غاکته ول چې تیر ورځ د لوګروالی انور خان اساقزی له محمد نعیم اخونزاده سره چې طالبانو له لوري د لوګروالی دی په تلیفون خبرې کړي او اختر منځته دعوت کړي وو خو هغه معذرت غوښته وو په همدې حال کې لوکابل نه یو شمېر غلی سیاسون هم د خوخی ولسوالۍ یاد جمعه ته ورغلی وو دوی د غرض په برکه برک ولسوالۍ کې د طالبانو له ولی محمد نعیم اخونزاده سره لیدنه هم کړي فیض محمد زلان چې په یاد لیدنه کې ګډون درلود امریکا غکتول چې ځین نور خبرو تر څنګ له طالبانو د اوربن غزولو غوښتنه هم وکړه خو هغه ځین شرطونه درلودل
د برخه کې د موږ نه د مرستې غوښتنه وکړه پر سمو غږ وکړه چې موږ نه غواړو د حکومت یا د افغانانو او د خلکو عسکر او پولیسو سره په جګړه کې ووسیږو یوازې نه یې ستونزه چې موږ لرو د بهرنیانو شتون نه او دغه شتون په مقابل کې منګه په حکومت هم غکوه چې دوی تاسو نشته باید د سورې لارې نه افغاني مسله حل کو او بهرنیان له افغانستان څخه ووځي
په ورته وخت کې د لوګردي ولی وین شمشاد لروی له امریکا غک سره په خبرو کې وو منل چې ولایتي ملکی او نظامی چارواکي د اختر منځله لپاره خوخی ولسوالۍ ته تللی وو خو هلته د طالبانو د ورتګ په اړه څه ونه ویل د دې ترڅنګ د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غک ته ویل چې یو شمېر طالب چارواکو په خوخی ولسوالۍ کې له افغان حکومتي مسؤلینو سره یو ځای لمونځ ادا کړی خود کوم چانوم یې نه دی اخیستای خوخی ولسوالی چې د لوګر مرکز پلی عالم سره جوخته ختیځ لوري ته پراته ده د ولایت د نورو ټولو ولسوالیو په نسبت یې امنیتي وضعیت ښه بلل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري د کندوز خلکو د کوچني اختر لومړۍ ورځ په بیغمۍ او له ویرې پرته ولمنځله دا رپورټ په لږ وروسته واوري خو په مصر کې د اسلامي نړۍ خلکو د روژې میاشت په ښه ډول لمنځلې د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانن په دې باره کې د مصر څخه رپورټ راکوي چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته دروړي
دا د یو پیاوړی اقتصاد فکر وو چې د مصر خلکو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د دې کال په پیل کې بیا انتخاب کړ د هغه ملاتړو د دې برای ونمانځي او مبصرینو بیا د هغه د لیولتیا وستایله چې د خطر ته ځان آماده کړي چې د پیسو ارزښت یې وراکم کړ او دې ژمنې کړي چې د هیواد اقتصاد به بیا ورغوي خو د کایرې په کوڅو او بازارونو کې مشتریان او دوکانداران د دې ژمنو نتیجو ته لا سترګې په لار دي او زیاتره خلک حقیقت داسې بیانوي چې دوی د دې توان نه لري چې زیاتره شیان واخلي په دغه کې هغه شیان هم شامل دي چې وخت د اخیستو توان درلودي مشتریان چې په بازارونو کې ګرځي نو دا ورته ښکاري چې د ډیرو شیانو بیې لوړې سوي دي لکه میوه سبزیجات چې د روژې په میاشت کې خلک خوړل ډیر خوشوي محمد چې د پنځو ماشومانو پلار دی د امریکا ژغت خپل خالي اخچار ښکاره کړ او خپل مشکلات داسې بیان کړل
اب نعملهم نورده ایګ نورده
فون یو
ورځ موږ فلافل خورو او په نور ورځو کې بیا موږ لوبیا او دالو نخرو موږ دې هڅه کوو چې پوره میاست پرې تیر کړو او دا کار هر څوک کوي د ټوک په حساب د شیانو بیل وړي سی بي او دا په نړیوال بازار کې د شیانو د بیا ښکارندوی ده چې په ډالر کې سودا کیږي او دې کار په محلي بازارونو کې د شیانو خرڅلاو نور هم ګران کړی دي عامر چې یو دکاندار دی وای د ټوک د سامانونو باید وچند سی وي دي چې لوجه د خوراکي توکو خرڅلاو نور هم ګران کړی دي که څه هم د شیانو سپلای ډیره زیاته ده او دکانونه له سامانونو ډک دي هغه وای
کیدره کم یاخد 10 کیلو با یاخد 5
پیپل هو یوز تو بای 10 کیلوز اف سمثینګ اند دن باینګ اونلی 5
هر خلک چې یو څه وخت لمخې 10 کیلو اخستل اوس 15 کیلو اخلي او حتی چې 3 یا 4 کیلو اخلي نو معنا دا ده چې دوی سره د خرڅلاو لپاره د پیسو کمی دی نو دوی چې دا پیسې له تیرو څو کلونو راځي خرڅولې اوس به څوک خرڅوي څېړونکي وایي د خراب اقتصادي وضعیت کېدای سي سبا ته خطر پیښ کړي محسن عبدالمالک چې یو اقتصاد پوه دی هغه داسې وایي
لازم الحكومه المصريه تعمل حزمه اضافيه جديده
د مصر حکومت باید د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یو څه وکړي چې په خاصه د خلکو سره مرسته وکړل سي چې محدود اواید لري د روژې د میاشتې په اخره کې چې اقتصاد د وجې د خلکو مالی خپګان ډیر زیات شوی وسم ښکاری چې جمهور رئیس سیسی په خلکو کې محبوبیت لري او ځان داسې ښکاروي چې په حالاتو یې مکمل کنټرول دی
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ترنو ورډونکو د کندوز خلکو د کوچني اختر لومړی ورځ په بیغمی او لویری پرت اول منځله په خو به د خلکو سره دا ویره وچه شایي د غنګونې په ځایونه کې چاودنی وسی. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا جغ د خبريال ګل رحیم یزمن پر پورت کې ووري.
کندوز په شمال ختیځو ولایتونو کې ناامنه ولایت ګڼل کیږي. په تیرو اخترونو کې به خلک په ډاډه زړه ځینو سیمو ته نشوتلی، خو د سګنی کوچنی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو له هغې وروسته د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې جمهور رئیس اشرف غنی د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر مخالفینو د بریدونو د نه کولو امر وکړ. د قندوز ځوانان دې ته خوشاله دي چې سکل په ډاډه زړه ځینو سیمو ته د خپلو ملګرو او خپلوانو کره تلی شي. د طالبانو لخوا د درې ورځني وربند او د اختر د لمانځلو په اړه د قندوز څو تنه ځوانان داسې وایي.
سږنی اختر په قندوز کې د سولې اختر بلل کېږي او ډېر خلک ورته امیدوار دي، که څه هم د قندوز ښار شاوخوا سیمې ناامنه دي، خو اوس خلک هغه ناامنو سیمو ته هم په ډاډه زړه باندې تلی سي او په ښار کې هم په ډاډه زړه باندې خلک ګرځي، د هیڅ ډول ویرې احساس نه کوي. د قندوز خلک هم خوشحاله دي په دې باندې چې سولې ته یوه هیله پیدا شوه چې امکان لري چې امن راسی په افغانستان کې وصول اوسېږي. هیله لرو چې دغه اوربند د دې باعث وګرځي چې دغه دوامدار شي او په افغانستان کې د سولې امن ټغر خور شي.
د تیر کلونو په پرتله سږ کال ماشاءالله اختر ډېر ښه ولمانځل شو او تر دې مهاله پورې ښه ولمانځل کیږي. همدارز په دې اختر کې مهمه خبره دا وي چې یو پکې د اوربند مسله وه، وخت دغه مسله نه وه. دواړو خواوو موږ ته ډاډ راکړی دی چې په امن کې دغه اختر ولمانځو. هغه ساحو ته چې که مخالفین وو تب په وخت به سوک تللی نه شو، ځکه ډارې دل به خلک په ډاډه زړه باندې هغه ساحه کې چې مخالفین دي هغلته ورځي خپلو دوستانو کره او اختر په خوښۍ سره لمانځي.
تیرو اخترونو په پرتله سګنی اختر ډېر په شور او جوش او ولولو باندې لمانځل کیږي. د نیکمرغۍ خبره دا ده چې افغان حکومت او همداسې د طالب وسلوالو لوري اوربند هم اعلان شوی دی، او دلته نن چې ما کله د قندوزیانو د اختر لمانځلو خوښیانې مې ولیدلې، ماته داسې امید پیدا شو چې قندوز کې یا امن راغیو. د غوربند تنو ټول خلک وخت دي، د دواړو لورو نه اوربند اعلان شوی دی، قتلونه وژنې او چاودنې پکې نشته دي، او مونږ د اختر په ډیر خوښي سره دي. دواړو لورو نه موهيله دا چې دغه اوربند چې اوس اعلان شوی دی د هم دسی پسې وغځيږي.
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر قندوز کې هم خلک د خپلوانو او دوستانو کورونو ته د اختر مبارکۍ ته ورځي، خو په قندوز کې اکثر هغه خلک چې په دولتي ادارو کې دندې درلودي او کلو کې اوسېدل له کلو ښار ته راکډه شوي دي. د قندوز هغه اوسېدونکي چې له کلو ښار ته راغلي او دولتي دندې لري وایي چې د دولتي مامورینو جایدادونه او زراعتي ځمکې وسلوالو طالبانو بیت المال اعلان کړي دي. دوی وایي چې که څه هم وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړي، خو دوی باور نشي کولای، ځکه چې په کلو کې مختلفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي او ممکن ضرر ورته ورسیږي. په عمومي ډول د قندوز زیاتو خلکو د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلانول د سولې زیری بللی، خو لا هم معلومه نه ده چې له درې ورځني اوربند وروسته به یو ځل بیا جګړې پیل شي او که اوربند به نور هم وغځول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په مخکړي دی رپورت چې د امریکا ژغ خبريالي لیزشلاین د ژنیف څخه راستولې دي، او خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو ته ووري.
په دغه راپور کې د ملیونونو انسانانو د ځپل کېدو ذکر شوی دی چې په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په دواړو خواو کې د پاکستان او د هند امنیتي ځواکونو لخوا قرباني شوي دي، ظلمونه پرې شوي دي او تشدد ځپلې دي. دغه راپور کې د هغو سرغړونو چې څوک یې پوښتنه او یا حساب نه کوي تفصیل بیان شوی دي، چې لا هم خلک د عدالت او انصاف څخه لرې دي، او دغه راز د هغو ناخوالو چې د لسیزو راسې د خلک ګالي او یو ډول مستحق ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زاید الحسین وایي کشمیر له ډېره وخته راسې د سیاسي بحران سره مخامخ دی. د دغه سیمې د حل په هر پریکړه لیک کې باید د دغو جرمونو چې د هر چا لخوا ترسره شوي دي حساب دي ورسره وسي او قربانیانو ته دي جبران ورکړل شي. هغه وویل
So that's why I will be urging the UN Human Rights Council to consider establishing a commission of inquiry to conduct a
نو لدی د لپاره زه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا ژغ کوم چې د یو کمیسون په جوړولو دی غور وکړي، چې یو جامع او آزاد نړیوالو تحقیقاتو په کولو دی غور وکړي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه وڅېړل شي. د دغه راپور زیاتره تمرکز د جولای 2018 کال څخه تر اپریل 2013 کال پورې د کشمیر په هندي ایالت کې د بشري حقوقو په سرغړونو دی. په دغه وختونو کې په دغه سیمه کې پراخې مظاهرې وسوې چې له مخې ساری نه ولیدل سوی. دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل سوې چې د هند امنیتي ځواکونو د یوې وسلوالې ډلې یو مشر ووژئ. دغه راپور اټکل کوي چې د هند امنیتي ځواکونو په دغه وخت کې 1550 ملکي کسان او وسلوالو ډلې بیا 40 ملکي وګړي وژلي دي. ښاغلی زید دا هم وایي چې هغه قانون چې په 1990 کال کې نافذ سوی د امنیتي ځواکونو محکمه کولو مخه نیسي او هغوی ته د دې اختیار ورکوي چې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه دې ورسره حساب کتاب نه کیږي.
There is almost total impunity for enforced or involuntary disappearances with little movement towards credibly.
هلته په مکمل توګه د پزور او د خلکو د خوشي پرته د لا درک کولو تقریبا څوک پښتنه نه کوي او په دې اړه کوم شکایتونه کیږي دا غو اعتبار هم ډیر کم وي. د دې نه علاوه په دغه راپور کې د ممکنه ډلې زو قبرونو ذکر هم شوی دی. دغه راز په کشمیر کې د جنسي تیری د پیښو هم څوک پښتنه نه کوي او په دې عمل وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونه تورندي. هند بیا پاکستان په دې تورنوي چې دغه ډلو ملاتړ کوي چې په دې سیمه کې نارامۍ جوړه کړې ده او د پاکستان حکومت بیا دغه تور په کلک ردوي. هند دغه راز په سختۍ دغه راپور رد کړی دی او وجه دا ښودلې چې په دغه راپور کې ناتایید سوي معلومات راغونډ سوي دي او دغه راز دغه راپور غلط، مغرضانه او لمسونکی بلل دي. او د ملګرو ملتونو عالی کمشنر دفتر سره پوښتنه کړې چې داسې یو راپور یې ولې جوړ کړی دی. پاکستان بیا سمدستي د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټ کې نن د جمعې په ورځ د کوچنۍ اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو او حکومتي قوو ترمنځ موقتي اوربن نافذ شو. دواړو خواوو لسبندې اعلان کړې ده. د افغانستان په 48 کلن جنگ کې د لومړی وار چې طالبان او حکومت دواړه په یوه وخت کې اوربن مراتي. جمهور رئیس اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې اوربن به دوام وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې د کوچني اختر په ورځ کې به پر حکومتي عسکرو او پولیسو باندې بریدونه نه کوي. په روان هفته کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په خاطر له متحده ایالاتو سره د مستقیم مذاکرات وغه کړو او له امریکایي مشرانو نه غوښتل چې له افغانستان خپل عسکر وباسي، ځکه چې دغه په وینا دا جنگ نه د افغانستان د ولس په خیر دی او نه د امریکا د خلکو په ګټه دی. دواړو ته ضرر رسیږي. د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي چې د پاکستان د طالبانو تحریک رهبر ملا فضل الله د کونړ ولایت د مروري پولیسوالۍ کې د امریکایي قواو د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځي او نظامي استخباراتو په اسلام آباد کې نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې له مولانا فضل الله سره یو ځای د هغه 15 مهم قمندانان هم د چهارشنبې د ورځې په ناڅاپي هوایي برید کې وژل شوي دي. په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت وین محمد رادمنش هم دا خبر تصدیق کړی دی. د پاکستان یوې پوځي سرچینې ویل چې د ماښام د روژه ماتي له ډوډۍ خوړلو وروسته کله چې ملا فضل الله او ملګري په موټر کې سپرېدل، بې پیلوټه الوتکې په نښه کړل او ویشتل. پاکستاني طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان د استخباراتو مامورانو وویل چې تحریک مشران لګیا دي د نوي مشر په ټاکلو باندې غور کوي. د لوګر د ولایتي شورا د یو غړي او د طالبانو د ویان په قول باندې د لوګر والی انور خان اسحقزی د ملي امنیت رئیس، امنیت قماندان او د ملي اردو څلورمې پلې لواء قماندان د لوګر لپاره طالبانو د والی د مرستیال سره یو ځای د خوښۍ په مرکزي جامع جومات کې نن د جمعې د ورځې اختر لمونځ ادا کړی دی. نن د کوچني اختر لمونځ ادا کړی دی. که څه هم چې په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په نسبت په امریکا کې د خودکشۍ یا ځان وژنې پیښې زیاتې شوې، د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز یا CDC په خپل تازه رپورټ کې وایي چې دا یوازې د امریکا پورې محدود نه ده، بلکې یوه نړیواله پدیده ده. کارپوهان وایي چې له 1990 میلادي راهیسې په امریکا کې د ځان وژنې پیښې 25% په سلو کې زیاتې شوې دي. د کاناډا پولیس ویلي دي چې د پنځشنبې په ورځ په ټورنټو کې د یو شخصي نندارتون نه د آرټ آف بینکسي په نامه د برېتانیا د استعماري دور د اتیاو تاریخي اثارو د غلا کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د دغه اثارو ارزښت 14,000 امریکایي ډالر ښودل شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مو نسئ چې زموږ بله خپرونه د کوچني اختر د په مناسبت ده چې ستاسو سره هم خبرې کوو، نو دا خپرونه به په ګډه واورو. تر بلې خپرونې پر خدای سپارو.